کې تیر ورځ سریمیش د امرخې لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې او سباوون د اردو ځوانانو لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. ښاغلی روفي وایي دغه سیالۍ د کابل د لس لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي او 11 ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې د دغو سیالۍ هدف دا دی سو د شاهین اسمی لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په جلال آباد کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ د لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالی په 25 جریب ځمکه باندې په 100 پړاوونو کې جوړیږي. ښاغلی عبدالرحیمزي وایي چې په لومړي پړاو کې د ځمکې هواري او احاطوي دیوال جوړیږي. نوموړی وایي چې په دغه لوبغالي څه باندې 2 میلیونه ډالره مصرف راځي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او اوساسونا د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د هسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې پیلېږي. د دغو سیالۍ په لړ کې تیره شپه سپورتینګ او اسپانیول لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه راز مالاګا د ګرانادا د فوټبال ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
دغه راز په افغانستان کې د سپورتي نورو فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په 19 پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې 2-19 پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه نړیوال موضوعات راخلو. په داسې حال کې چې یمن د 3 کلنې جګړې له کبله د کاختۍ پولې ته نږدې کېږي، له دغه هیواد سره د مرستو د کانفرنس برخهوالو د پام وړ مالي ژمنې وکړې. پرون د سویس په جنیوا کې له یمن سره د مرستو کانفرنس جوړ شو او د هغو پیسو چې د یمن لپاره غوښتل شوي وې نیمایي ټولې شوې. عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمشي وای په جنیوا کې له یمن سره د مرستو په کانفرنس کې د 1.7 میلیارد ډالر ژمنه وشوه. انټونی ګوتریش له یمن سره د مرستو د نړیوال یو ورځنی کانفرنس په پای کې د دغه کانفرنس د بریاو د ستاینې ترڅنګ وویل د هغو پیسو چې ملګرو ملتو په پام کې نیولې وي نیمایي ټول شوي دي. ملګرو ملتو له یمن سره د مرستې لپاره د 1.7 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. سرمنشي د کانفرنس په پیل کې په دې خوشحالي ښکاره کړې وه چې د غوښتل شویو پیسو یوازې په سلو کې د 1500 بنه شوې ده. عموما د کانفرنسونو د جوړېدو په درشل کې د مرستو اندازه معلومی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې د یمن د جګړې له کبله چې 3 کاله یې پوره کیږي، تر اوسه پورې تر 10 زره زیات ملکیان وژل شوي او دا تر ټولو بېوزله عربي هیواد د کاختۍ حد ته رسېدلی دی. مرستندوی ادارې محتاجو خلکو ته د مرستو د اسانه رسیدو، د هوایي حملو د درېدو او د نړیوالو قوانینو د رعایت کېدو غوښتنه کوي. یمن ته د پیسو ټولولو د کانفرنس هدف د هغه بحران سم درک کول دي چې د سوریې تر جګړې لشپام ځان ته اړولی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل په یمن کې نږدې 10 میلیونه انسانان کاختۍ ته نږدې دي او کدا ناورین پیشي په نړۍ کې به د لوږې تر ټولو ستر بحران وي. د سوریې خلاف په یمن کې ډیر خلک د جګړې له کبله مهاجر شوي نه دي. له همدې کبله دې کړکیش ته زیات پام نه دی اوښتی. یو لویدیز ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې یاد شي وویل ډیره هیله شته چې د خلیج د سیمې شتمن عربي هیوادونه چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره په ائتلاف کې شامل دي، له یمن سره په مالي مرستو کې زیاته برخه واخلي. د ملګرو ملتو په وینا په یمن کې نږدې 4 میلیونه انسانان د ټراک پاکو اوبو ته اړتیا لري او په سلو کې 80 ماشومان له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بی پولی خبریالانو ټولنې خبرداري ورکړه چې نه یوازې په استبدادي رژیمونو بلکې په هغوی وادونو کې هم د رسنیو ازادي په دوامداره توګه ته تهدید لاندې ده چې د ډیموکراسۍ موډل ګڼل کیږي. په 2018 میلادي کال کې د رسنیو د ازادي په شاخص کې چې دغه ټولنې نن راپور خپور کړی، افغانستان د مخکنیو د نو په نورو برخو کې د مخکنیو سرویو خلاف خزاینی ولای دی. افغانستان په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د 180 هیوادونو په کتار کې 140 ځای نیولای دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د حقونو مدافع دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی دی چې پکې رسنۍ له تهدیدونو سره مخامخ دي. د جدول له مخې هغه هیوادونو ته چې پکې د رسنیو د ازادۍ وضعیت خراب دی سور رنګ ورکول سوی او ډیر خراب وضعیت ته تور رنګ ورکول سوی دی. دغه راپور افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د رسنیو وضعیت پکښې سور بلل سوی او 2014 کال یې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. راپور وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو پر ضد تر ټولو لوی تهدید طالبانو جوړ کړی دی او له 2015 کال راهیسې د طالبانو او داعش د تهدیدونو له کبله په ځینو سیمو کې د معلوماتو خلا رامنځته سوې ده. راپور وایي چې افغان حکومت د خبریالانو د ژغورلو هڅې کوي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د خبریالانو د ټولنو او دولت د استازو په ګډون د خبریالانو د ژغورلو کمیټې جوړې سوي دي. د بې پولې خبریالانو کلنی راپور وایي چې بیا هم یو شمیر والیان او ځایي چارواکي د خبریالانو خپلواکي نه مني او په یو شمیر مواردو کې پولیس او نظامیان خبریالان تهدیدوي. راپور افغانستان د رسنیو د ازادۍ په فهرست کې له 180 هیوادونو څخه پر 160 شمیره راوستلی دی. په پاریس کې میشته د خبریالانو مدافع دغه اداره وایي د رسنیو د خپلواکۍ په مخ کې خنډ اوس یوازې استبدادي رژیمونه نه جوړوي، بلکې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو وضعیت ښه یا ډیر ښه ګڼل کېږي هم دومره ښه نه دی. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د رسنیو د ازادیو اړوند د هیوادونو دا فهرست خپور کړی او کاناډا له 180 هیوادونو څخه د رسنیو په ازادۍ کې 22 او امریکا 23 بلل سوی دی. په کاناډا کې پر لږ تر لږ شپږو خبریالانو جاسوسي سوی ده چې د دوی سرچینې ومومي او خبریالان حق لري چې د خپلو سرچینو نمونه پټ وساتي. برتانیا د 2014 کال په پای کې یو قانون تصویب کړ چې د استخباراتي ادارو د څارنې قدرت زیاتوي. د رسنیو د ازادۍ د جدول له مخې په 2014 کال کې په ایران، آذربایجان او ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت تور بلل سوی او د دې فهرست له مخې پاکستان له 180 هیوادونو څخه 149 بلل سوی دی. د بې پولې خبریالانو اداره وایي په 2014 کال کې د رسنیو د ازادۍ جدول تر ټولو وختونو زیاته توره نقشه شي. د رسنیو د ازادۍ وضعیت په 22 هیوادونو کې تور بلل سوی دی. د نړۍ یو 50 هیوادونه سره دي چې افغانستان هم له هغو څخه یو دی. د بې پولې خبریالانو د ادارې په وینا د رسنیو د ازادۍ وضعیت په نړۍ کې د 180 هیوادونو 2/3 کې خراب سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یوه خطرناکه ناروغي ده. د ډاکترانو په وینا یوازې 2 څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤول میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې دې ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس